په خبر کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو د مبینه زیاتیو پر ضد د ولسی احتجاجونو او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو په اړه رپورټونه درورو خبرونه له ګل ایاز.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی په خیبر کې د یو ځوان د وژنې پر ضد پرلط په دریم ورځ هم روان دي. د پاکستان هوایي شرکت یو نیم سل پایلټان د مشکوکو اسنادو په تور معطل کړي او په امریکا کې په یو ورځ کې د کورونا وایرس ریکارډ پیښې ثبت شوي. د خبرونو تفصیل په خیبر قبایلی ضلع کې د یو ځوان د وژنې پر ضد پرلط نن په دریم ورځ هم دوام لري. د باډي تاجرانو او سیاسي فعالانو د عرفان الله د وژنې پر ضد بازار تړلې دي. د وژل شوي ځوان کورنۍ ادعا کوي چې عرفان الله د مئی په آخري نیټه له جمرو ده ورکشه به وو چې بیا د جون په درویشتمه نیټه یې مړې پولیسو ور وسپارلو. د کورنۍ په خبره پولیسو ورته وویل عرفان الله یې د جون په درویشتمه سهار وختي د پېښور متنو غازی آباد سیمه کې له دریو نورو کسانو سره د لټون عملیاتو پر مهال وژلې دي. چې د پولیسو په خبره دوی څلور واړه تر هغه ول خو کورونی دا داوره دوی پرلطوالو د عرفان الله د وژنې عدالتي پلټونو غوښتنه هم کړې ده. د اسلام آباد پولیس وایي د سپریم کورټ قاضي فایز عیسا ژوند ته د ګواښ قضیه د پلټون وفاقي ادارې اف ای ای ته سپارلې. د سیکرټري تاڼي یو پولیس افسر نن د نوم نه خودو په شرط مشال اړتیا ویل. د نوموړي میرمن سرینا فایز عیسا پرون تاڼي ته ورغلې وه او هلته یو رپورټ دایر کړ چې پکې ویلي ول چې پر انټرنیټ په یو ویډیو کې یو کس په وینا کې د هغه میړه ته د مرګ ګواښ کړی دی. مشال اړیو په ټولنیزو شبکو د دینی عالم د خپل شوی ویډیو او سرګندونو د کاروالي تصدیق نشي کولی. د قاضي فایز عیسا میرمن د مقدمه داسې محل دایره کړی چې د پاکستان سپریم کورټ د جون پر 19 د فایز عیسا پر ضد تیر کال په مئی کې د ولسمشر عارف الوی هغه مقدمه ناقانونه وبلله او ختمه کړه چې پکې د نوموړي پر میرمن له هیواد بهر د نا اعلان کړل شو جایدادونو تور پورې شوی وو. د پاکستان حکومت وایي د سپریم کورټ د پریکړې درناوی کوي. د پاکستان قامی هوایی شرکت پی آئی وای حکومتی پلټنو کې نږدې د یو نیم سل پایلټانو اسناد مشکوک ګرځول وروسته یې هغه معطل کړی دی. د پاکستان قامی هوایی شرکت سره سلور سبا او شپږ ویش پایلټان کار کوي. هوایی شرکت پی آئی د پریکړه نن د جون په 15 له هغې وروسته کړي چې د هوایی چلند وفاقي وزیر غلام سرور خان پارلمان ته په کراچۍ کې د الوتکې د غورځېدو د پلټنو لومړنی راپور وړاندې کړو. په دې راپور کې په قامی هوایی شرکت کې د بې نظمۍ خبره شوې. د پاکستان هوایی شرکت پی آئی یو الوتکه د مئی په 2 په کراچۍ کې غورځېدلې وه چې پکې 90 کسان وژل شوي ول. په الوتکه کې 99 کسان سپاره ول. د چارواکو د لومړنیو پلټونو کې ویل شوي ول چې دا پیښه د الوتکې د دوه انجنونو د خرابېدو له وجې رامنځته شوې وه. خو وفاقي وزیر پارلمان ته ویل چې لومړنیو ناتایید شویو معلوماتو کې د الوتکې د پایلټ تېروتنې خبره شوې وه. هغه ویل چې دواړه پایلټانو د الوتکې کوزیدو پر مهال د کورونا وایرس په اړه خبرې کولې او پام یې د الوتکې د کوزیدو ته نه و. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 1,92,000 نه زیات شوی دی. د کورونا وایرس په اړه معلومات خبرونکي حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره پورې د کورونا وایرس له وجې 3,903 کسان مړه شوي او له 1,80,000 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان خبرداري ورکړې کچري ولس د کورونا وایرس مخنیوي لپاره پر حکومتي لارښوونو عمل ونکړي نو پر روغتونونو به بوج زیات شي. نوموړي دا خبر نن په اسلام آباد کې د رضاکارانو یوې ډلې ته کړې ده. اخوا د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون له شمیرو تر مخه په افغانستان کې تر نن سهاره پورې د کورونا وایرس مثبتو پیښو شمیر 9,600 ته رسېدلی دی. په هغه هیواد کې د وایرس له وجې 9,900 کسان مړه شوي خو له 9,000 زیات کسان روغ شوي هم دي. او په امریکا کې د جون په 24 په یوه ورځ کې د کورونا وایرس ریکارډ 4,090 کیسونه مخې ته راغلي دي. دا د اپریل میاشت وروسته لومړی وار دی چې په دومره شمېر کې د کورونا وایرس 90 کیسونه ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د کورونا وایرس معاینې په پراخه کچه زیاتې شوې دي. د ټکساس ریاست ګورنر په خلکو غږ کړی چې د کورونا وایرس مخنیوي په خاطر کورونو پورې محدود شي. په کالیفورنیا ریاست کې د جون په 24 تر 2,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. بلخوا په فلوریډا کې په یوه ورځ کې 5,500 کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی دی. په امریکا کې په مجموعي توګه د کورونا وایرس وبا له وجې 1,60,000 نه زیات کسان مړه شوي دي. دا د مشال اړوند خبرونه.
خبرونه ګلیاز ورول اوس رپورټونو درازو د خیبر سیاسي مشرانو او تجارانو نن په دریم ورځ هم د دوی د تر مخه د پولیسو په حراست کې د سیمې د ځوان عرفان الله د وژنې پر ضد په باړه کې خپل احتجاجي پلت جاری ساتره دی. احتجاج کوونکي له حکومت غواړي چې د عرفان الله د وژنې پیښې عدالتي پلټنې وکړي. دغه د کورنۍ غړي وایي عرفان د تیرې مې میاشتې پر اخرنۍ نیټه لا درکه شوی او د جون پر درویشتمه د پېښور ترهګرۍ ضد څانګې پولیسو د هغه مړې ورته وسپاره او ورته وویل چې هغه له وسلوالو سره په نښته کې وژل شوی. پولیسو ویلي عرفان الله په متنو کې له وسلوالو سره په نښته کې وژل شوی دی. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
نن په دریم ورځ هم د وژلي ځوان عرفان الله د پیښې پر ضد په باډه بازار خیبر چوک کې احتجاجي پرلت دوام لري. د باډې تاجر یونین هم په دې لړ کې نن هړتال اعلان کړی او مرکزی بازار تړلی دی. احتجاج کوونکي وایي دغه پرلت به هر ورځ د سهار نهو نه تر مازدیګر پنځو بجو پورې دوام لري. د خیبر سیاسي اتحاد مشران او فعالان وایي چې پرون یې د خیبر ضلعي پولیسو مشر ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي او دوی ته یې ویلي چې د عرفان الله د پیښې د عدالتي پلټنې وشي او په دې پیښه کې ککړو پولیسو ته دې سزا ورکړل شي، نوموړي نه دې د ترهګرۍ تور لرې کړل شي او دی دې بې ګناه تسلیم کړل شي، او چې کله هم د بلې ضلعي پولیس په خیبر کې چاپه وهي نو ځایي پولیس او تاڼې دې هم خبروي او بې ګناه خلک دې بې ځایه نه ځوروي. د احتجاجي پرلت یو مشر صوبت خان پردی مشال ریډیو ته وایي
مخکې په مونږ باندې اف سی آر یو ظالمانه نظام و، اوس مونږ په خیبر پختونخوا کې انضمام شوی دی. مونږ دا امید پیدا شو چې مونږ به په خپله لوکا کې ترقی وي، مونږ سره له به امن وي او مونږ سره هغه سابقه چې کوم زیاتیت و هغه به مونږ سره نه کیږي. خو نن هم خلک آئین او د قانون نه بلتر دي. مونږ د ملک ریاست کومې ادارې چې دي په هغه کې بعضې خلک داسې دي چې هغه ظلمونه کوي، ماروای عدالت کتلونه کوي، خلک لا پته کوي، خلکو ملونه نیسي، خلکو ګاډي نیسي. نو مونږ د دغه پوره در نه کړی رو چې مونږ دهشتګر نه یو، مونږ نه د لیبل لري شي او د عین د نه مونږ د غوښتنه کوو چې مونږ هم یا عین پسدار یو او د خلک دی عین پابند کړی چې چا د ظلم کړی دی یغه له سزا ورکړی شي.
د باډې د تاجر یونین مشر سید ایاز هم په دې پرلت کې ګډون وکړ او دوی وویل
ټول سیاسي ګوندونه او تاجران او د ټول مکتبه فکر خلک راغلي دي. دا صرف د یو اواز کوي نه، خپل اجنډا وځ کوي نه، غا کوي چې صرف نو انصاف غواړو چې کم د عرفان الله شهید سره کم ظلم شوی دی، کم ور سره سلوک شوی دی او هغه تقریبا یکم غا باندې خپل اډر راخستو د تلای وغه د نوکری سوال وو هغه خدای پوره کړای وو غینه غیب شو. بیا ټول دنیا لیدل چې چا وړای او بیا هغه راوړی دی او دلته وایي چې په مقابله کې مټ شو. نور ټول انصاف ته دا خلک راغلي دي، انصاف غواړو. د ایس قسمه مذاکراتو ته به ان شاء الله تعالی پوره تیار نه وي چې نو د متعلق حکام راغلي نه وي چې کوم هغه خلک نه وي راغلي چې چا سره مونږ کار دی.
وژلي ځوان عرفان الله د کورنۍ غړي وایي دی د مې په اخري ورځ د جمرود نه لا درکه شوی وو او دوی د پیدا کولو هڅه وکړي خو وې نه مونده. او بیا د مې په درويشتمه پولیس ورته په باډه کې مړی وسپ پارل او دوی ته وویل چې عرفان الله دوی سره په یو وسلواله نخته کې وژل شوی. د پیښور د ترګری ضد څانګې سی ټی ډی ویلي چې د مې په درويشتمه نیټه دوی د پیښور په متنو غازی آباد کې د لټون عملیات کړي وو او په ځوابي کاروایۍ کې څلور وسلوال وژلي وو چې یو پکې عرفان الله هم شامل وو. خو د کورنۍ غړي دا ادعا ردوي او وایي دوی د پولیسو په حراست کې وژل شوای. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
په پیښور کې د پولیسو لخوا د ځوان د نیولو پر مهال دغه د وهلو ټکولو او هغه څخه د جامو ایستلو د پیښې پر ضد په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو لا هم بحثونه او غندنې روانې دي. په همدې لړ کې پرون مازدیګر مدني فعالانو په پیښور کې مظاهره وکړه او په پیښه کې د ککړو پولیسو په خلاف د قانوني کاروایۍ غوښتنه وکړه. په ټولنیزو رسنیو د یو ځوان ویډیو خپره شوې چې پکې پولیس والا هغه نیولې لاغه پرتوک باسي وهي ټکوي او کنځلې ورته کوي. ویل کېږي چې پولیسو لاغه سره دا چلند ځکه کړی چې لا ادا سره سم د ځوان په یو ویډیو کې پولیسو ته کنځل کړی ول. پر ټولنیزو رسنیو د دې پیښې تر غندنې وروسته د خیبر پختونخوا پولیسو مشر په دې پیښه کې په مبینه توګه ککړ پولیس افسران او سپایان معطل کړي دي. غلام غوث معلومات راکوي.
په پیښور کې د احتجاجي لاریون د مدني فعالانو لخوا د تاکال د پولیسو په ضد په دې وجه ترسره شو چې د تاکال د یو اوسیدونکي سره د پولیسو لخوا ناروا سلوک او وهل ټکول شوی وو، او بیا پولیسو د هغه سره د دغه ناروا سلوک کولو ویډیو هم په ټولنیزو رسنیو خپره کړې وه. د پولیسو په وینا د امیری په نوم مشهور دغه تن چې خپل نوم یې رفیع الله دی د تاکال په علاقه کې اوسیږي، او هغه څو ورځې وړاندې په یوه ویډیو کې د پېښور پولیس افسرانو ته بدرد ویلی وو او پولیسو ته یې کنځلې هم کړې وې. د عابد یوسفزی په نوم یو احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته وویل چې دغه تن هم ډېر ناروا کار کړی وو، خو پولیس دا قانوني او آئینی حق نه لري چې هم په خپل خلکو ته د خپل خوخي سزاګانې ورکړي.
امیر نومي یو کس د پولیس ډپارټمنټ په مشرانو پسې نازیبا الفاظ استعمال کړیو، مونږ د هغې هم غندنه کوو، خو د هغې پر ضد چې بیا پولیسو کوم طریقه کار اختیار کړی چې د هغې په کور باندې د شپې چاپه والی ده، د هغې د زنانو بې عزتۍ کړې دي، خو په خپله یې په تاڼه کې هغه له سزا هم خوښه کړې ده، او سزا یې ورله دا خوښه کړې ده چې د دنه کمیز پرتوګ وباسه او ویډیو ورله وکړه او ویډیو وایرل کا. نو زه دا وایم چې دا بې عزتۍ دوی د امیر نه ده کړي، دا بې عزتۍ دوی د یو کور نه ده کړي، بلکې دا بې عزتۍ دوی د ټول انسانیت او د پښتون قام کړې ده.
د حاجی امیر نواز په نوم د پېښور د قومي جرګې یو مشر د احتجاج پر مهال مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د دغه پیخي په سختو ټکو کې غندنه وکړه، او په پیخه کې ککړ پولیس اهلکارانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه.
او کچری ته عدالت په ځای پریدي او په تاڼه کې عدالت چلې، نو د مونږ دا یو سوال چې بیا عدالت څه شو، کچری څه شو، تاڼه ته هغه بیا هغه شو، سپریم کورټ څه شو، دې دا مطلب چې ټول اختیارات تاڼو له راغلو، او یو ایس ایچ او باغ استعمالی چې 24 گھنٹے کې دنه دنه چې دا کم دی سره منسلک کسان دي، خو مونږ لا صرف اولدار او پولیس پای نه پکا دی کې کافسران دي چې څومره منسلک دي، 24 گھنٹے کې دنه دنه دوی له قرار وکی سزا ورکي.
په ټولنیزو رسنیو د دغه پیښې په لړ کې په حکومت او پولیسو د سختو نیوکو وروسته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د دغه پیخي نوټس اخیستلې ده، او د حکومت لخوا په خبر شوی بیان کې اعلی وزیر محمود خان په دغه پیخه کې ککړ پولیسوالو ته د سزا ورکولو امر ورکړی دی. د اعلی وزیر د دغه امر پر وړاندې کې تر دې دمه د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر آی جی پی ثناء الله عباسی لخوا د خپرې شوې یوې سرکاري اعلامیه تر مخه د پېښور ایس ایس پی اپریشن ظهور اپریدی د خپلې عهدې څخه لری کړې شوې دي، او د تاکال د تانې د ایس ایچ او شهریار خان په شمول سلور پولیسوالا د خپلې دندې نه معطل کړې شوې دي، او د دریو پولیس اهلکارانو په ضد ایف آی آر هم درج کړې شوې دي، او د پیخي د نورو پلټنو لپاره یو کمیټي هم جوړ کړې شوې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د اسلام آباد پولیس وایي د سپریم کورټ قاضي فایز عیسا ته یې د مرګ د لکو په اړه د هغه د ښځې رپورټ دار کړی او د پلټنو وفاقي ادارې ته یې سپارلې ده. یو پولیس افسر نن د نوم نښودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې سرینا عیسا د جون پر 24مه سیکرټریټ تانې ته ورغلې وه، او په خپل رپورټ کې د یوې ویډیو ذکر کړی چې پکې بیناوال د قاضي فایز عیسا نوم اخلي او وایي چې په درغلیو کې ککړ کسان باید وویشتل شي. مشال ریډیو د ویډیو د کروالي تصدیق نشي کولی. د قاضي عیسا میرمن دا رپورټ تر هغه څو ورځې وروسته دایر کړی چې د جون پر 19مه سترې عدلي شورا د نا اعلان کړو شتمنیو په اړه د هغه او کورنۍ پر ضد حکومتي مقدمه وتړله. پامیر ساحل معلومات راکوي.
د اسلام آباد پولیس وایي د سپریم کورټ قاضي فایز عیسا ژوند ته د ګواښ قضیه د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے ته سپارلې. د سیکټریټ تانې یو پولیس افسر د جون پر 25مه د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل د نوموړي میرمن سرینا عیسا د جون پر 24مه تانې ته ورغلې وه، او هلته یې یو رپورټ دایر کړ چې پکې ویلي چې پر انټرنیټ په یو ویډیو کې یو کس په وینا کې د هغې میړه ته د مرګ ګواښ کړی دی. مشال راډیو د رپورټ یو نقل هم ترلاسه کړی چې پولیس افسر یې د کاروالي تصدیق وکړ. د قاضی فایز عیسی خځې دا رپورت تر هغې څو ورځې وروسته داخل کړی چې د جون پر 19مه د پاکستان سترې عدلي شورا د نوموړي او د کورنۍ د نا اعلان کړیو شتمنیو په اړه د ولسمشر عارف الوی مقدمه ناقانونه وبلله او ختمه یې کړه. د 2019 زیږیز کال په می کې د وفاقي حکومت په مشوره ولسمشر لسترې عدلي شورا غوښتي ول چې له هیواده بهر د فایز عیسی او د کورنۍ د جایدادونو په اړه پلټنې وکړي. قاضی عیسی ټول تورونه رد کړي ول. د هغه میرمن په درخواست کې په ویډیو کې د ویناوال نوم آغا افتخار الدین مرزا یاد کړی. خدای هم ویلي چې ورته معلومه نه ده چې آیا دا واقعي د هغه کس نوم دی او کنه. په رپورت کې د ویډیوي وینا د دوو برخو خبرې نقل شوې دي چې پکې راغلي چې څوک هم په درغلۍ ونیول شي که فایز عیسی وي او که بل څوک باید وویشتل شي. موږ چې پته ولګوله نو دا ویډیو د جون پر 22مه د راولپنډې د یوه شیعه دینی عالم آغا افتخار الدین مرزا په نوم د یوټیوب پر یوه پاڼه خپره شوې چې پکې ویناوال نه یوازې د قاضی عیسی بلکې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري نومونه اخلي او وایي حکومت او د پاکستان پوځ د په درغلیو کې د ککړو کسانو ضد اقدامات وکړي. په ویډیو کې دا سړی وایي چې که حکومت په درغلیو کې ککړ کسان په عام محضر کې په دار وځړوي او یا یې په مرمۍ وولي نو د پاکستان مسالې به هواري شي. موږ هڅه وکړه چې د یوټیوب پاڼې له چلوونکو سره په ټلیفون خبرې وکړو خو بریالي نه شو او هغوی پر واټساپ هم د پیغام ځواب رانه کړ. موږ همداراز له دینی عالم مرزا سره هم په رابطه ونه توانېدو او د ویډیو د ثبت اصلي نیټې او د وینا کروالي تصدیق هم نشو کولی. خو د اسلام آباد د سیکټریټ تھانی پولیس افسر وای د سرینه عیسی رپورټ یې دایر کړ خو قضیه له پولیسو سره نه بلکې له انټرنیټي جرمونو سره تړلې و نو ځکه یې د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے د انټرنیټي جرمونو څنګ ته سپارلې. د عیسی میرمن پر رپورټ کې ویلي چې ځنې ځواکمن خلک یې له میړه راضي نه دي نو ځکه شک لري چې د مرګ ګواښ هم له هغه څه سره تړلې دی چې د قاضي کورنۍ ورسره مخامخ ده. د پاکستان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي خو د اسلام آباد د پولیسو افسر زیاته کړه چې فایې به هرو مرو د ګواښ پلټنې وکړي. حکومت البته د قاضي فایز عیسی پر ضد په مقدمه کې د سترې عدلي شورا پریکړه منلې او ویلي چې درناوی یې کوي. د پاکستان له اساسي قانون سره سم یوازې ستره عدلي شورا د قاضیانو پر ضد د پلټنو او د هغوی د ګوښه کولو واک لري. پر قاضی فایز عیسی مقدمه د 2019 زیږیز کال د فبروري تر هغې فیصلې وروسته دایره شوې وه چې پکې د په سیاسي چارو کې د پوځ او استخباراتي ادارو پر مداخلت انتقاد کړی و. دا فیصله په 2019 زیږیز کال کې د راولپنډۍ او اسلام آباد ترمنځ په فیض آباد کې د هغه وخت د حکومت پر ضد د تحریک لبیک پاکستان په نوم د مذهبي ډلې د پلویانو د احتجاجي ناستې په اړه وه. په فیصله کې راغلی ول چې هغه پوځیان چې په سیاسي چارو کې مداخله کوي د خپل سوګند سرغړونه کوي. ټاکل شوی چې عیسی په 2023 زیږیز کال کې د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي ضلعو ځینو استازو د شروع په ورځ د هیواد له وزیر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې هغه ته د خپلو سیمو او خلکو ستونزې په ګوته کړې او د هغو د حل غوښتنه یې ترې کړې ده. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس لیکلي وزیر اعظم په ځواب کې ویلي چې حکومت به په قبایلي ضلعو کې د پرمختیايي چارو پر وخت پیلولو او د هغو د بشپړولو لپاره پیسې جاري کړي. خو په قبایلي ضلعو کې د اپوزیشن ګوندونو ځینې غړي بیا وایي حکومت په سیمه کې د کارونو وعدې کوي خو عمل ورباندې نه کوي. اسلام آباد د احمد الله رپورٹ.
د پاکستان تحریک انصاف د مومند ضلع پارلیمانی استاذ ساجد خان نن د زیارت پر ورځ مشال ریډیو ته وویل د باجوړ مومند او خیبر ضلعو پارلیمانی استاذو د جون په 23مه وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات دوران په قبایلی ضلعو کې د صحت تعلیم د اولس د خیر خیګړې کارونو او پرمختیايي چارو ترڅنګ په ان اف سی ایوارډ کې چې د یادو ضلعو لپاره کم 3% برخه بیل کړې شوې و نو هغه په حق لای ور سره خبرې وکړې. خبر اوسلہ بلخوا د پاکستان سرکاري خبري ايجنسي اي پي پي لیکي ملاقات دوران د وزیر اعظم عمران خان وینا وا چې حکومت یې په غیر د څزن نه د قبایلي ضلعو لپاره ترقیاتي فند جاري کوي، ځکه چې دا یې کوشش دی چې په خواني فاټا کې ترقیاتي پروژې په خپل ټاکل شوي وخت سرته ورسوي. خو د جمعیت علماء اسلام فی پارلماني استاذ مفتي عبدالشکور بیا وایي حکومت د 2019 شلم وفاقي بجټ کې د قبایلي ضلعو لپاره 125 ارب روپۍ ایښودې وې او مالي کال تر ختمېدو یې د 1.5 ارب روپو نه هم کمې جاري کړې وې. ذکر دا چې وفاقی حکومت په 2016 یوشتم بجټ کې د قبایلی ضلعو لپاره 30 ارب روپۍ مختص کړی دی. د جون په 12مه وفاقي بجټ وړاندې کول په وخت د صنعتونو وزیر حماد ازر وویل په ان اف سی ایوارډ به نظر ثانی کوي او په خوانی فاټا خیبر پختونخوا کې زم کول په وخت صوبو چې د خپل برخې نه لګي حساب فاټا ته د ورکولو کوم وعده کړی و، نو هغه پوره کول لپاره به صوبو سره رابطه تیزوي.
احمد الله رپورټ. د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف ځینو مشرانو غړو له خپل منځي اختلافاتو پرده پورته کړي او د حکومت د ناکامۍ کارکردګۍ وجه بدلې ده. د دې اختلافاتو په اړه پخوا هم رپورټونه وو، خو څو ورځې مخکې وفاقي وزیر فواد چودري په یو مرکه کې پرې تفصیلي خبرې وکړې. هغه ویلي د وزیر اعظم په توګه عمران خان ځکه ناکام دی چې په دې ګوند کې د درو مهمو غړو جګړو له وزیر اعظم منتخب سیاستوال لرې ساتلي او د سلاکارانو په شکل کې غیر منتخبو خلکو ته حکومتي چارې په لاس ورکړل شوې دي. د اختلافاتو د تحریک انصاف د راتلونکي په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. بشیر ګواخ ورته په دې رپورټ کې کتنه کړې ده.
د پاکستان تحریک انصاف واکمن ګوند خپل منځیو اختلافاتو په اړه د وفاقي وزیر فواد چودري تر مرکې وروسته وزیر اعظم عمران خان خپل غړو ته ویلي چې په دې اړه خبرې بهر ته ونه باسي. د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز د جون په 3مه په یو خبري غونډه کې ویل چې په همدغه ورځ په وفاقي کابینه کې په دې اړه بحث وشو. دیوای وزیر اعظم عمران خان وویل چې د ګوند یووالی باید قائم وساتل شي، د حکومت ښه کارکردګي د ټولو په مخ کې ده. وزیر اعظم فواد چودري ته وویل چې هیڅ داسې خبره باید بهر ونه شي چې پر ګوند یا حکومت یې اغیز پرېوځي. د سینس وفاقي وزیر فواد چودري د جون په 2مه امریکا غږ اردو سره په مرکه کې وویل چې د ګوند دننه د موجودو سختو اختلافاتو له وجې د دوی د حکومت کارکردګي خرابه ده او هغومره کارې نه دی کړی د څومره چې تې ولستمه کوله. نوموړی زیاته کړه چې په پاکستان کې د ملکی حکومت د واکدارۍ خبره کیږي، خو په اوس مهال کې صوبو کې د تحریک انصاف حکومتي چارواکي دومره کمزوري دي چې د ولسی حکومت برلاسي تر پوښتنې لاندې راولي. چودري د خپل منځیو اختلافاتو په اړه زیاته کړه.
جهانگیر ترین صاحب نه اسد عمر صاحب او شاه محمود قریشی صاحب اس پہ ان فائٹنگ اتنی زیادہ
د جهانگیر ترین اسد عمر او شاه محمود قریشی ترمن جګړو گوند او حکومت ته سخت زیان ورساوه. اول جهانگیر ترین صاحب زور ولګاوه او اسد عمر لری کړ. بیا چې اسد عمر بیرته کابینه ته راغلی نو جهانگیر ترین پسې واخیست. د دوی د دې جنگونو له وجې له حکومت سیاسي خلک ووتل، د یوې نظریې ټیم پات نه شو. داسې خلکو ته واک په لاس ورغلی چې د عمران خان له فکر سره هیڅ تړاو نه
شو.
په 2013 کال کې د خزانه وزیر ټاکل شوی اسد عمر د 2019 کال په اپریل کې له دې دندې لری شو. خدام دغه کال په نومبر میاشت کې کابینه ته رسون او د پلان وزیر شو. په 2019 کال کې د تحریک انصاف ګوند سره ملګری شوی جهانگیر ترین تر 2019 کال پورې د دې ګوند جنرال سیکرټری و. په دغه کال کې سپریم کورټ د ټاکنو په کاغذونو کې د اساسو نه ذکر کولو په تور پر نوموړي د حکومتي چوکۍ ساتلو بندیز ولګاوه. خو نوموړی تر 2019 کال پورې په تحریک انصاف کې ډیر فعال او د عمران خان سلاکار پاتې شو. د 2016 کال په اپریل کې حکومت د چینی بحران په اړه پلټنې وکړې او د تحقیقاتو کمیشن وویل چې له ناورینه د جهانگیر ترین شوګر میلونو تر ټولو ډیره ګټه کړې ده. تر دې وروسته ترین په بیلابیلو ټلویزیوني مرکو کې ویلي چې د ده خلاف سازش روان دی او ډیره موده یې د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات نه دی شوی. په پارلمان کې د تحریک انصاف یو غړي محمود خان مزاري هم د دې اختلافاتو له کبله د خپل حکومت په ناکامیو ښکاره خبرې وکړې. هغه د جون په 3مه په پارلمان کې د خبرو په مهال وویل
مونږ بچې کله د ټاکنیزو کمپاینونو په وخت تقریرونه کول نو د ډیرو ځوانانو په سترګو کې به امید و. دوی د پی ټی آی لپاره نارې وهلې، دوی فکر کاوه چې روزګار به ورته پیدا کیږي، ترغلی به ختم شي او پاکستان کې به بدلون راشي، خو افسوس چې هغوی اوس له موږه مایوسه شوي دي.
پر دې سربیره په پارلمان کې د تحریک انصاف دوه نورو غړو او د پنجاب سیاستوالو راجا ریاض او خواجه شیراز محمود هم ورته خبرې کړې دي. دوی د جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې وزیر اعظم عمران خان له ځانه سیاسي خلک لرې کړي او ټیکنوکراتان یې ملګري کړي دي، نو ځکه ناکامه ده. د سیاسي چارو پوه او خبریال محمود جان بابر وایي د تحریک انصاف ترمنځ د اختلافاتو راښکاره کېدل په دې معنی دي چې د دې ګوند او حکومت راتلونکی ښه نه دی.
شروع د ورځې نه که جهانگیر خان ترینو که شاه محمود قریشی که اسد عمر که دلته په خیبر پختونخوا کې د څلور پنځه ګروپونو کنه، نو د دینه دا خبره ثابته ده چې د مخکې جماعتونو د حکومتونو د چکم وختونو په هغه کې به ټوله پارټي په یو ځای روانه وه. ښکارېده به داسې چې د پارټۍ حکومت نو پارټي لګیا دی حکومت روانه کړي، خو په دې وخت کې مسله دا ده چې په دې کې پارټي نه ده روانه، په دې کې افراد روان دي، انډیویجوالز روان دي. عمران خان صاحب روان دی، خو هغه پخپله خو وزیر اعظم په تور باندې ښکاري، خو هغه دې وخت کې داسې ښکاري چې پارټي هم هغې سره لاندې نه ده پاتې، خلک هم هغې نه خپه شوي دي، تللي دي. دې نه علاوه شاه محمود قریشي صاحب په خپله لار باندې روان و.
خو د امریکا غږ اردو سره په مرکه کې فواد چودھری بیا ویلی چې په تحریک انصاف کې د خپل منځیو اختلافاتو سربیره هم د عمران خان فکر د ملګرتیا وړ دی. دغه په انا نورو ګوندونو ته په کتو سره ویلی شي چې د ملک ځواکمن پوز د ملکی حکومت لپاره له تحریک انصاف علاوه بل بدیل نه لري. د چودھری سره د دې خبرساز مرکې کوونکی او څیړونکی سهیل وړاچ وایي دغه او ځینې نور وجوهات ښیي چې د شدیدو اختلافاتو باوجود به هم تحریک انصاف ګوند همداسې یو پاتې شي. هغه د جون په څلویښتمه مشال ریډیو ته وویل
په ګوندونو کې همیشه ډلې ټپلې وي، وزیر اعظم ته په کار وي چې د دې ډلو ترمنځ توازن وساتي. زه فکر نه کوم چې دا اختلافات به د تحریک انصاف ګوندي حکومت مات کړي. سمه ده چې د دوی سیاستوال ګیله من دي، خو ټول په عمران خان باور لري. البته چې کله حکومت ناکامه سي او کار نه کېږي نو بیا مایوسي خوره سي.
د تحریک انصاف حکمران ګوند داخلي اختلافات په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د دوی له حکومته یو اتحادي نېشنل پارټي هم بېله شوې ده. د نېشنل پارټي مشر اختر منګل د جون په 22مه وویل چې حکومت ورسره د بلوچستان د پرمختګ او غیب کړل شوو کسانو د مسلې حل لپاره کړې وعده نه دي پوره کړې، نو ځکه ورسره نوره ملګرتیا نه کوي. دا ګوند په پارلمان کې څلور او د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې لس غړي لري. حکومت د منګل په خلا کولو لپاره هغه سره مذاکرات پیل کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
پاکستان له افغانستان سره هغه تجارتي لارې خلاصې کړې چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي په لړ کې تړلې وې. د پاکستان او افغانستان چارواکو تر رابطو وروسته حکومت تر اوسه د تورخم، چمن او غلام خان لارې خلاصې کړې دي. د جنوبي وزیرستان سوداګر هم اوس غوښتنه کوي چې حکومت د انګور اډې لار پرانیزي. د تاجرانو مشرانو د جون پر 23مه مشال ریډیو ته وویل د لار بندېدو له کبله نه یوازې تجارت اغېزمن شوی دی، بلکې دواړو غاړو ته د آبادو خپلوانو ترمنس راشه درشه هم نکیږي. د عمر وزیر رپورټ ورو
د وانا سوداګرو اتحادیه مشر سردار علي خان وای د پولې دواړې خواوې سوداګر او عام ولس د یادې لارې د بندیز په وجه غزمن شوي.
15 مارچ دا د لارې کله بند شولا میز زتی خاموشي اختیار کړل، خو ورس په 10 کس کې یک یو مزای دا یو ورې دی هغه طرفه دا یو ورې دی هندیا طرفه دی او نیم کری ورې دا نیم کری یل دا او میر دا حکومت نه دا غشتنه دو دم سول دی می سره د مزید ظلم نه کیږي. نو ورس زنم تباش او مزای تقریبا په یو نیم په 2 لک نه ورز یو ته آبادی دوت.
شیر محمد وای چې دواړو خواوې ته وزیر احمد زی او پښتانه میشته دي چې د انګور اډا ګډ بندیز په وجه د یو ورور له بل سره رشته شلېدلې، کاروبار یې هم په ټپه ودرېدلې.
افغانستان ته کاروبار کېږي نه، ترانسپورټ نشته، مېز یوت روزګار د افغانستان سره تړلی دی، مېز دا ویایي چې مېز د انګور اډې
په دې اړه مو چې د جنوبي وزیرستان د پارلیمان استازی علي وزیر نه وپوښتل نو دوی وویل چې پارلیمان کې یې پر دې مسله خبرې کړې او متعلقه حکامو سره یې په دې لیدنه کړې. تما کړی چې دولت به د غستون زازر حل کړي.
ما د اسمبلی په فلور باندې هم خبره کړې ده، د حکومتي او د ادارانو سره هم خبره کړې ده، او یوازینې د موږ د وطن د علاقې دا لاره ده چې تاسو دا لاره خلاصه کړي، د دې د معاشي ستونزې دي چې دغه حل شي. دغه طرف ته هم د انګور اډې او دې طرف ته هم وزیر پراته دي، دواړه قومونو دا فیصله کړې ده چې دې طرف ته به موږ د انګور اډې پورې ورځو، احتجاج به کوو، هغې طرف نه به هغه راشي دا ګیر د خلاصولو لپاره احتجاج کیږي، ځکه چې دا زموږ بنیادی او عیني حق دی. ټول باډر خلاص شوی دی، زموږ باډر کې هغه کومه خبره ده چې تر اوسه پورې بند دی.
دا واڼه انګور اډه باندې له افغانستان سره کاروبار د عملیاتو په وخت وخت په وخت اړل شوی چې کال 2018 کې په بیا پیل شوی وو. اوس د مارچ میاشتې نه د کورونا خپرېدو د مخنیوي په لړ کې یا د لار بند شوی چې لا هم په کاروبار او د عامو خلکو تګ را تګ بند پروت دی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د جلخانجاتو مشران وایي له کورونا وایرس د بندیانو د ساتنې لپاره په جیلونو کې ضروري اقدامات کړي دي. د زندانیانو د حقونو لپاره د یو فعال غیر حکومتي سازمان جسټس پروجیکټ په وینا په پاکستان کې 1400 بندیان په کورونا وایرس اخته شوي دي. ډاکټران وایي په جیلونو کې د وایرس خپرېدو امکان زیات وي، خو د خیبر پختونخوا د زندانونو څانګې مشران وایي دوی په دې لړ کې انتظامات کړي دي او تر اوسه یوازې 3 بندیان کورونا وهلي دي. د پیښور د شبیر احمد جان رپورټ.
پیښور حیات آباد میډیکل روغتون کې ډاکټر اظهار الله مشال لیډو ته وویل چې کوم ځایونو کې هم بیړه ډېره وي لکه کورونا، بازارونه، هاسټلې یا جیلونه، په داسې ځایونو کې که یو هم کس کورونا اغېزمن کو نو ډېر په تیزۍ سره د وایرس د خورېدو امکان وي، نو باید په جیلونو کې د موجود بندیانو ته خصوصي پاملرنه وکړي شي.
کم ریزیډنشل ایریاز چې دي چې پای کې خلک پاتې کیږي، لکه زه به ما چې کم د یونیورسيټانو هاستل شولې، نو دا دنه چې کم د ریزیډنشل ایریاز دي دا هم اور کراوډډ دي، دغه شان بزه د جیل خبره وکم، نو په جیل کې چې کم دی پای کې هم هغه زګونه ریزیډنشل ایریاز دي او هغه اور کراوډډ دي، دغه شان د بهر خلکو سره د غې د خپل رشتہ دارو سره ملاقاتونه کیږي، دغه شان د خپل د وکیلانو سره ملاقاتونه کیږي، پای کې ملاقاتونه کیږي او دغه په وجه اغه تا کورونا وایرس اغه تا لګی دی شي. خو پدې کې زیات خطر پدې وجه دا چونکه دا ډېر اور کراوډډ زګونه دي، او چې یو کیس پاغو کې راشي نو داغه نه ډېر پاسانه سره جګم دی نورو کسانو ته لګی دی شي، چونکه په بند زګونه کې خلک جیلیان پراته نو ډېر پاسانه سره جګم دی نورو کسانو ته لګی دی شي، نو زکه د دې وجه نه په دغه زګونه کې نور هم کیسه کم دي اغه سیوا کې دی شي.
په پاکستان کې قیدیانو د حقونو لپاره کارکونکي جسټس پروجیکټ پاکستان نوم غیر سرکاري سازمان شمیرې تر مخه تر دې دمه پټول هیواد کې د 1400 سیوا قیدیان کرونا وایرس متاثر کړی دي. چپکه خوشا دیالس په خیبر پختونخوا کې دي. د خیبر پختونخوا د جیل خانجاتو مشر پولیس افسر مسعود رحمان په دې خلا مشال لیړو ته ویل چې پټول صبح کې دا وخت تر 1400 قیدیانو کې کرونا ټیسټ مثبت راغلی، په هغه کې هم 3 روغ شوي دي او نور د خطرې بهر دي، او دوی ورلا د جیل دننه پوره پوره انتظامات کړی دي.
پشاور جیل میں ہمارے پاس 13 پازیٹیو کیسز ہیں، وہ بھی سٹیبل ہیں. بشام سب جیل میں 3 پازیٹیو کیسز تھے.
مونږ سره پیښور جیل کې 43 کسانو ټیسټونه مثبت راغلي دي، خو حالت یې ښه دی. بیا بشام سب جیل کې 3 کسان مثبت راغلي وو، ولی اوس روغ شوي دي او ټیسټونه یې منفي راغلي دي، خو هغوی ملا اوس هم بیل ساتلي دي. دغه شان پیښور جیل کې هم مونږ سره د قرنطینه او ځانګړو ځایونو اسانتیاوې موجود دي او هر قسمه سهولت پکې شته، چې پکې طبي عمله یعنی ډاکټران، پیرامیډیکل سټاف او د داروګانو په شمول اکسیجن او نور ټول انتظامات موجود دي. نو تر اوسه چاته څه خاص مسله نه درغلي، او چې کوم مریضان دي هغوی هم ټول د خطرې نه بهر دي، خو که چاته مسله وي نو موږ د جیل دننه علاج کولی شو او انتظامات شته دي.
ټریټمنټ هم اندر کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ارینجمنٹس کمپلیٹ ہیں.
پیښور های کورټ کې وکیل قمر ندیم وایي چې خیبر پختونخوا او په خاصه توګه پیښور په جیلونو کې ځای کم او قیدیان ډېر زیات دي، او هیڅ قسمه نه د دوی پام ساتل کیږي او نه دوی ته اسانتیا وشته دي.
جیل کې قیدیانو خو اسې هم ډېر بد حال دي. تاسو ته پته ده چې په کې پی کې سمرم جیلونه دي، په یو زی کې چې ته لس قیدیانو زی برابرېږي، دی په کې 50 ورده نه کوي، 50 ورده نه کوي. په جیل کې سمرم قیدیان وي، هغه یو بل سره ډېر زیات نږدې وي، نه د هغې دپاره احتیاطي تدابیر وي، توجہ نشتا که توجہ ویم نو خلکو نه پټی پکار شي اغه د دې باقاعده ټول اغه کې جن چې دی دغه ټول ټیسټ یو کی د یو جیل کیپیسټی چې 8000 وی فرض کړه پېښور سنټرل جیل تاسو والے نو پغی اغه 40000 50000 کې دی نه پکې خی مونتبل سر وای مونتبل سر حکومت چکم دے دی طرف تا توجہ نشتا
دا جیل خانہ جاتو صوبائی مشر مسعود رحمان پدیخ لوائی چے پٹول صوبہ کے دا وقت شپک دیر جیلو ندی چے پک سلور لا اس ہم خالی پرات دی او دزے حس کمی نشتا دی
یہ ہمارے پاس 32 فنکشنل پریزن ہیں جہاں پر پریزنر موجود ہیں اس کے علاوہ 4 ایسے جیل ہیں جو فی الحال خالی ہیں
دا وقت منسرا دو دیر جیلو ندی چے پک سلور لا اس ہم خالی پرات دی خو عمل پک موجود دا ندازے حس کمی نشتا دی اور پدغ دو دیر شو کی خوشا لسنیم ذرا قیدیان دی چے پک سبان نے درے سوا زنانا ہم شامل دی اور ددی ٹھول ل پارے پورا پورا انتظامات کړی دی او نو وچ سومره هم قیدیان یا بندیان راځي نو دوی د کرونا ټیسټونو ورستو آیسولیشن کې واچوي او دغه ورستو بیا په جیل کې متعلقه بیرکونه تلګي دا شان پټوله صبح کې اتلس واړو جیلونه د کرونا ناروغ لپاره مختص کړی دی په چر کې سونه سی واکېږي نو دغه به کارول شي ځکه عام هسپتالونو کې دا قیدیان ساتل د سکیورټی مسله جوړې دی شي
وهاں شفټ کرے تو وهاں سکیورټی کا بہت ایشو ہوتا ہے
دا دونه چې د کرونا وډمبه کیس په پاکستان کې په پگیشتم فروری 2000 راغلی وو او د جون سلریشتم نیټه پورې دا کیسونه د سرکاریش میرے ترمخه پټول هواد کې خوښه یو لک اتا تیا زرنا اورې دلری چې پکې 3000 او 200 سیوا مړشي وی دي او او یا زرنا زیات کسان روغ شي وی دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د پاکستان د بلوچستان صوبې هرمزه کلی د دې هېواد یو له هغو سیمو دی چې کرونا وایرس تر ټولو زیات ځپلی دی د ځایي خلکو په وینا په دې کلي کې د تېرې روژې او وړوکي اختر پر مهال تر 30 زیات کسان مړه شوي چې د زیاتره عمرونه له 60 کلونو پورته وو د دې مړینو یو لامل د ځایي ولس بې احتیاطي ښودل کېږي احمد شاه اعظمي د هرمزه کلي له اوسیدونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی
د بلوچستان د پښین ضلع په هورمزی کلی کې نن بیا د یو مړي لپاره فاتحه اخیستل کیږي په دې کلی کې په تیرو دوو میاشتو کې د یو مړي د فاتحې کمباله ټوله سوی نه وي چې بل هوارسي ځای خلکو او روغتیا پالانو په وینا دغه مړینې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته زیات سوی دي د هورمزی کلی یو مخور عبدالبصیر چې عمر یې تر 50 کاله اوښتی وایي چې دی هم په تیره روژه کې په کورونا وایرس اخته سو خو له ډیرو کړاوونو او اوږدې درملنې وروسته په دا وروستیو کې بیا ورغېدی د نوموړي په وینا د مړینو لړۍ لا هم دوام لري
دوی پریشانی د هره ورځ اعلان دی هره ورځ فاقیا د هره ورځ خلک مري بیا تاسې خلک په علاقه کې څه علما څه مخکس خلک مطلب دا تر لو لګیا دی مطلب بېخي ډېر تاوان ما زموږ دا علاقه و دا سیمه و دا تر د حساب کتاب وشي ته نسته تا ته معلومه ده
د هورمزی کلی او مدنی فعال سید سمیع الله غوای چې د شاوخه 50000 آبادی لرونکو د کلی کې د روژې او کوچنی اختر په میاشتو کې تر 30 زیات کسان مړ شوي چې د زیاتره عمرونه له 60 کلونو پورته دي دا چې په دې کلی کې کورونا وایرس په لومړي سر کې څنګه خپور شو نو موري وای
ورمزي خلک هغه تعلیم یافته خلک هم ډیر زیات او کاروباریان هم دي نو امکان دا دی چې دلته دا وایرس د باندې سره علي په خپل کلی کې نه و دا او زموږ د کلی ډیر خلک هغه خارج کې هم ولو نو کله چې دا وبا خورس ولا نو د بهر څخه خلک رالو اوس مشکل ده د بیلو بیلو ملکو څخه په هغه کې د چین هم دی پکې ایران هم دی اروپا ده دغه یو غالب امکان دی چې هغه خلکو دا د ځان سره راوړي
د سمیع الله غا په وینا د هرمزی زیاتره مړسو کسانو د کورونا وایرس ټیسټ نه وکړي او نه هم روغتون ته د درملین لپاره تللی و خو د ځای ډاکټرانو په وینا د دوی د ناروغي ټولې نښې د کورونا وایرس وي لابشن سره لرونکي ډاکټر او د پښتورګو متخصص لیاقت تابان چې خپل هم له کورونا وایرس سره غېدلې وای چې په هرمزی او شاوخوا نور کلو کې دغه وایرس ډیر زیات ځاني زیانونه اړولې دي
چې علامات او دا کړی ته وګورو نو دا په حتمی رائے سره ویلی شو چې دا زیاتره چې دي چې دلته کم مړي سوي دي هغه د کورونا له وجې سوي دي. کلي کربلا یا د کاریزاتو د خانوزي چې کومه سیمه ده دلته هم بیخي دومره مړي سوي دي چې هره ورځ 2-3 کسان مري. دا ریشو یو دم دومره پورته کول بل اس وجه نسته کورونا دا نور دا جوړی به هم وي پخوا دومره مړي نه کېدو چې کم مړي به کېدو د هغه څخه 4-5 ګنا دا د مړو ریشو زیاته سوې ده.
ډاکټر تابان زیاتوي چې دلته خلک بې احتیاطي کوي او د روغتیا د نړیوالې ادارې پر لارښوونو لکه واټن ساتل، صفایي کول او داسې نور باندې عمل نه کوي نو ځکه دغه وبا په تیزی سره خپره شوه. بلخوا د هورمزي اوسېدونکي عبدالبصیر وایي چې په لومړي سر کې د کورونا وایرس په اړه ناسم تبلیغات هم د دې وایرس د خپرېدو سبب شول.
چا دا وویل چې کورونا مرض ولګېدلې یعنی دا یو قسم پیغور یې بالي چې دا د مسلمان نه جوړې نه ده او پلان نه ده او دا بیا بیا دا شیرا دی چې سرکاری اسپتال وارلې مطلب تړي دی او بندې دی او وزن دی او بیا ستنې درلګې د زارو مطلب پلاو پرو د ګنډې دویم دا د پیغور مجلسو درېیم مجلس دا دی چې زموږ په کوم کې نهایي سو کوم نن هم دا خاص کر پیښه د ځوانانو د لاسه ده چې هغه دونې بې احتیاطي کوي تر نن هم 60% خلکو سره چګایې دی هغه تر نن هم متسلمي چې دا ناجوړي یا په دې کلي کې سیا په دې دنیا کې.
عبدالبصیر زیاتوي که څه هم اوس د کلي ځین ناروغان روغتونونو ته ځي خو زیاتوي بلخوا په جنازو او فاتحو کې اوس هم خلک ګډون کوي او ځوانان له یو بل سره لوبي او مجلسونه کوي. په پاکستان کې د روغتیا چارواک په وینا د جون تر 24 په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر شاوخوا 1,09,000 تر رسیدلی دی. له دې وایرس څخه باندې 3,500 کسان مړه شوي خو تر 10,000 زیات بیرته رغېدلي هم دي. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې راڅرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دی. د جون تر 24 په نړۍ کې تر 3,91,000 زیات کسان په دې وایرس اخته شوي چې څه باندې 4,80,000 ورڅخه مړه شوي او تر 5,00,000 زیات بیرته رغېدلي هم دي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د بیپولي خبريالانو سازمان آر اس اف د بلوچستان په چمن کې پر دوو خبريالانو د ملیشیا ځواکونو د مبینه تشدد غندنه او په دې اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. بلخوا د بلوچستان د کورونا چارو وزیر ویلي پلټنې پیل او په پیښه کې کړ درې چارواکي معطل کړي دي. د جون پر شلمه د کلا عبدالله انتظامی له چمنه دوه ځایي خبریالان نیولي او زندان ته اچولي وو. نور معلومات د شاهین بونیری په دې رپورټ کې.
دا د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې غړي دي چې د جون په 23 د بلوچستان اسمبلی د غونډې نه د احتجاج په توګه راووتل او د اسمبلی د ودانۍ مخې ته یې په خپلو دوو ملګرو خبریالانو سید علي اچکزي او عبدالمتین اچکزي د امنیتي ځواکونو د تشدد پر ضد احتجاج وکړ. خبریال علیشا بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د قلعه عبدالله ډیپټي کمشنر د سید علي او عبدالمتین اچکزي پر ضد د 3MPO د قانون لاندې مقدمه جوړه کړې وه. هغوی د جون په 6 نیټه له چمنه ونیول، د مچ په زندان کې واچول، زور زیاتی ورسره وکړ او د 3 ورځو د بند وروسته یې خوشی کړل. له زندانه د راخوشي کېدونو وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې زورول شوی خبریال سید علي وویل چې دوی د چمن په قرنطین سنټر کې د اسانتیاو د نشټوالي په اړه راپورونه خپاره کړي وو چې انتظامیه ور باندې خوشاله نه و. نوموړي وویل چې په زندان کې ور باندې تشدد شوی دی.
کوم ضلع انتظامیه ده یا کوم تلته حکومتي چارواکي هغه ډېر سخت ناراضه سول. بیا موږ دوه کسان چې یو زه ولم او یو عبدالمتین اڅکزي په حافظ بیا د باقاعده موږ راوبلل دفتر ته بیا موږ سترګې راوتړلې. بیا موږ چې کوم مچ چیل دی هغه ته منتقل کړو او موږ ډېر سخت ووالو او موږ ذهني عزت راکړي او جسماني طور یې موږ ډېر بد ووالو.
د بیپولي خبریالانو سازمان په بلوچستان کې په خبریالانو د تشدد غندنه کړې او په دغه اړه د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. سازمان د جون په 24 په یو خبر پاڼه کې د بشري حقوقو د وفاقي وزیر شیرین مزاری غوښتي چې د پیښې ذمہوار کسان عدالت ته کش کړي. خبریال علي شاه په صبح کې خبریالانو ته د ورپېښو خطرو په اړه وویل.
بلوچستان کی چکم خبریالان دی هغه همیشه د خطراتو سره مخامخ دی. تیر وختو کې بلوچستان کی چکم تاو تریخوالی او امنیت ډیر خراب وو. صحافیان چې وو هغه هم هدفی وژنو کې د بمو په چاودنو کې په مختلف واقعاتو کې هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د خبریالانو فدرالي اتحادیه هم دا پیښه غندلې او د پلټنو سره سره د 3MPO د قانون لمنځه د وړلو غوښتنه هم کړې ده. د پیښور های کورټ یو وکیل سنگین خان وایي چې 3MPO برتانوي قانون دی چې اکثر د سیاسي اهدافو لپاره کارول کیږي.
کله چې لائن آرډر سیچویشن جوړیږي نو هغه کې د 3MPO لاندې تنظیمیه چې دا یو کس گرفتارول شي پیو کې دا زوري نه چې اف آی آر کې د نومیایي کې دا لیکلي چې د سړیل د امن او امان خطر دا یادې معاشره ته صدقه خدا زیاده تر د سیاسي خلکو باندې بلګید.
بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي چې د پیخه پاړه پلټنې کوي. د صوبې د کورنیو چارو وزیر ضیاء الله لنګو د جون په 23مه د اسمبلی د ودانې مخې ته خبریالانو ته وویل چې د پلټنو لپاره یو انکوایری کمیټه جوړه کړې او د پیښې ذمہوار درې چارواکي معطل کړي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د پیښور په تاڼه کې د پولیسو له لاسه د یو ځوان د وهلو ټکولو او لغه د جامو ایستلو ویډیو خپرېدو او همداراز د پولیسو په حراست کې د خیبر د یو ځوان د وژنې د ځایي خلکو د اداو د هغوی د تر احتجاج وروسته د پولیسو پر واک او د هغوی پر کار پوښتنې پیدا شوې دي. پامیر ساحل د خیبر پختونخوا د پولیسو د پخواني لنډمهالي مشر او د صوبې د کورونا چارو له پخواني سیکرټر اختر علي شاه سره مرکه کړې او ورڅخه پوښتلي چې د پولیسو نظام له کومو قوانینو سره سم کار کوي او مهمې دندې یې څه دي.
هر څه په قانون کې لیکل شوی دی. دنیا کې تاسو وګورئ تقریبا قوانین یو شان دي. سو پورې چې فوجداري قوانین چې موږ ورته وایو بیا دي کې چې د کریمینل پروسیجر کوډ دی او پولیس ایکټ دی. دا دوه بنیادی قوانین دي او بیا ورسره ورسره زموږ په دې بل کې چې کله دهشتګردي ده خاص کر 1967 بیٹا نو اینٹی ٹیررزم ایکٹ پہ
بالکل
نو دی ټول قوانینو کې د پولیس تا دو سیزونه یو چې د انسداد پریونشن او بل چې د ایک جرم اوشو نو داغی بیا تفتیش انویسٹیگیشن دا دو بنیادی سیزونه دی.
خطا سی د درو قوانینو خبر وکړه چې په پاکستان کې د پولیسو دنده روخانوي او ورتوای چې د جرمونو د مخنیوي هڅه وکړي او همدارز کجرم وشي نو پلټنې وکړي. په تاڼو کې پولیسان کاغه سه چووي یعنی تاڼدار وي که سب انسپکټر وي یا نور پولیس سرتري آیا غوی ټول له دغه درې واړو قوانینو پورا خبر وي کنه؟
پولیس اکټ 1861 کې جوړو بیا د هغه لاندې چې دی پولیس رولز جوړ شو 1964 کې. نو هغه کې د ټریننګ باقاعده چپټرز دي او د پولیس د سپای د والے تر کم از کم زدا دور هي نه پر خبره نه کوم دا غي چې سونه تر کی چې دا هغه د کورس سره تړلې شوې ده بغیر د کورسونو چې هغه تر کی نشي کولی. هغه کورسونو ته لوور کورس انټر کورس اپر کورس دا ټول کورسونه به کوي نو علاوه هغه چې دی مخکې پروموشن دا کیږي نو دا غي چې سو پورې د تعلیم او د تربیت نظام دی نو هغه چې دا ټول قوانین هغه ته چې لیکيږي او دنیا کې چې کم قانون دی په پاکستان کې شته او خبره د عمل درآمد د چي وایي موږ سو د عمل درآمد کوو هغه صحیح دا غي سپیریټ مطابق موږ سو دا غي استعمالو.
اختر علی شاه صاحب پولیس د مشکوک کسانو پر ضد د کاروایی څنګه او څومره واک لري؟
پولیس سره مختلف غیلا دي اختیارات شته کغه ته دا پته وي ک یو سړی یو جرم چې دی هغه سرزد کول واله دي نو دی سی آر پی سی کې یو دفعه 151 نو غیلا دي هغه سره دا اختیار شته چې هغه سړی قابو کی
یا اغل پتہ دا یو سڑے چھ دے ٹیررزم کے دے سسپیکٹ دے یارا دے نو اغی دا پارا دیو دا پارا غصر اختیارات شتا خو چکلت اختیار استعمالی نو اغب جوڈیشیسلی استعمالی اغی کے بے احتیاط کے
خوا پولیس دا مشکوک کسانو دا گرفتارے او ژر تر ژر عدالت ته وړاندې کول واک لري. دا چې پولیس قوت کاروي او کله ناکله نښتي یعنی پولیس مقابله کیږي، آیا د دې واک او اختیار لري؟ د دې منظوري یا اجازه لچا اخلي؟
زور هغه کې تاسو د فورس استعمالو د اختیار پښته په فورس با د هغه بیا ته پروپورشنز بګوري چې هغه مخالف ستا چې کب دې هغه اله خالی لاس دی، هغه سره ټوپک دی، هغه سره زور کوي، د هغه پروپورشن مطابق ته بخپل طاقت یا چتا سر کب اختیار دے اگر ایک سیٹ کے لا تا یو لوی پیرامیٹرز دی لو دی کی لگا یو پولیس افسر دے ایس ایچ او دے دے علاقے دے یا اے ایس آئی دے نو آخو اس کا فرض کا غلط اختیاری اور جرم کی گی لگیا دے آخو با دیتا دی داس چے زب فلاڈ کی دے زب اجازت پا لبا تا کارو دے اختیار ورکڑے دے چے پا وکا پخپلا کاروائیو کی
تاسو ویل چې پولیس چې هر کله قوت یا زور کاروي نو باید تناسب په پام کې وساتي او زور یې باید له حد زیات نه وي، ځکه د پولیس مقابلو په موضوع کې پاتې شم نو د دې اجازه په کوم وخت کې وي؟
دا خو یو او وګړې چې کوم زموږ سوسایټي دی هغه ته قانون رائټ آف سیلف ډیفنس ورکړي چې حفاظت خود کې وته چې کوم اقدام کولای شي هغه کې قدم پورته کړي، نو اغه ځان ته خبره ده چې تاسو تاسو د دې اجازه شته کته وړي حملو شي او یا ته یو ځی ته ځیل ته چاپوي ولته واپس پاو دي پسې د گرفتاره ورکولو آذر والے دزې شروع کی نو بیا به ته جواب ورکي خو اغه ځان ته خبره ده چې اوس دا الته دزې دی کړي سړې دی اسی بلځي د اوچت کړي او بیا تاغه مقابله شو کې فیک انکاونټر وکي نو اغه سیس چې ده دا ډېر سخت مانیت ده.
اختر علی شاه صاحب، تاسو د خیبر پختونخوا د پولیسو لنډمهاله مشري کړی او د صوبې د کورنۍ چارو سیکرټر هم پاتې شوی یاست. کله چې یو جالی پولیس نښته کیږي بیا د هغو پولیسانو ضد څه کاروایی او په څه شکل یا په څه ډول کاروایی کیږي چې په پیښه کې ککړ وي؟
ورځ اول به موږ راوړو د پاکستان آئین، خاص کر یو آرټیکل دی 4. آرټیکل 4 دا وایي چې هر یو د سټیټ فنکشنری چې دی آج سکا دم پورتا کبھی آبا ان اکارڈنس ویت لا وی اور یہ کہ کتب فرض کا لگا خاص کر چکب جی کے دے انسان جد راشی نو کا قانون کے پانسی سزا مشتا قید مشتا تو آپ اب تو چکب پروسیجر دے کم طریقے کار دے ڈیو پروسیس آف لا چی بنگا سورتا ہوں داغے مطابق پتے بیا راشو بنگا آرٹیکل 25 تا آرٹیکل 25 دا وہی چی ہر یو دا معاشرے وگرے آچے دے دا قانون پا نظر کے برابر دے او انڈر دا ایکول پروٹیکشن آف لا دے یعنی چی ایکول اگتا تحفظ حاصل دے دا قانون ہر یو کس تا دو دیر چی سو کس ڈیوییشن کئی یہ ردگرانی کئی نو آگا بیا قابل باخذہ دے نو کہ اگر ڈیو پروسیس نہ دے کرے اور دا قانون نہ پیرامیٹرز دا باہر چلے دے نو آگا واہ مجرم دے چھ سنگا بل دے نو کہ آدھا ثابت اشی چھ دا دا انکاؤنٹر غلط کرے دے فیک دے نو پاگوانی با ماغا 302 دفع لے اور دیر دسی شوی بھی دی.
اختر علی شاہ صاحب، دا جون درشته میں پیخا درواخ لے دا پیخور دا پولیسو دا ترہ گرے زد سانگی ہوئے لے چھے پا متنیو کی عرفان اللہ پریدے او درے نور مشکوک وصلوال پن خطا کی وجلی دی. دا دا پلار وائی چھے زوی بی گناہ و دا جون لومڑے راہی سے ورکو او دا پولیسو تا رپورٹ ہم کرے ہو. تر دے مخ کی کتا استیاد وی دا فبروری پر یوشتم ہم دا ترہ گرے زد سانگی دا پیخور پر ریگی کے دا عدنان شینواری په ګډون د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژنې داوا کړې وه. د شینواری پلار هغه وخت ویلی ول چې زوی له شاوخوا درو میاشتو راهیسې ورکو او اوس یې پولیسو ورته مړی وسپاره. د دې دواړو وژنو ضد په خیبر کې احتجاجونه شوي، پرلتونه وهل شوي او پر پولیسو د ماورای عدالت د وژنو تورونه پورې شوي او ویره خول شوي چې دا ډول پیښې زیاتېږي. تاسو څه نظر لرئ؟
چیز پی چونکہ اخباری خبر دے سیدھے والے داوے ہم چیدہ واقعتاً دی دسے کری دی یا نہ دی کری دو دیر پارا فرض کا بنگا یو ملزم امی کنا ہر یو دیر میں دہشت کر دے نو قانون داوے چیدہ ہی
انویسٹیگیشن یا تفتیش دیتا وہی چاہیے تو بس شہادت نہ راٹو لے آپ اب تو ثابت اداکار کرے تھے دا یو دا دے فوجداری کا واجن ہو دا خلاصہ کرتا دے ماں نو کا فرض کا کا الزام لگی لگا دی جدی پولیس والا دا انکاؤنٹر غلط کرے دے نو بیا پکار دا دے چے دے دا پارا دا پولیس پل نظام امشتے چیا دے میکینزم شتا او کدا چے کب اگریو دے اگا بیام نا دے مطمئن نو جوڈیشل انکوائریز ہمیشہ کی گی نو بیا جوڈیشل انکوائری دے پکنیش
د خیبر پختونخوا د کورونا چارو له پخوانی سیکرټر او د دغه صوبې د پولیسو د پخوانی لنمحالی مشر اختر علی شاه سره مو د پامیر ساحل مرکه اورېده.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اورېده شي. میډیم ویوز پاکستان یا ویش. شارټ ویوز 2013 پینزل ازرا دری سو شپیت او پینزل ازرا و سو پینز پنزوس.
په پاکستان کې د میشتو راجستر افغان کډوالو د استوګنې موده د روانې میاشتې پر دیرشمه ختمیږي. دا کډوال د پاکستان حکومت غواړي چې دوی د استوګنې موده د شپږو میاشتو یا هم یو کال پر ځای پنځه کاله وغځوي. د پاکستان سفران وزارت وایي د جون پر دیرشمه د وفاقي کابینې غونډې ته د کډوالو د پاتې کېدو مودې غځولو لپاره سمري وړاندې کړی او په دې لړ کې حتمي پریکړه به کابینه کوي. احمد الله له اسلام آباد معلومات راکوي.
په پاکستان کې د رجسٹرډ افغان کډوالو د استوګنې موده د جون په 13مه پای ته رسیدي. د پنجاب قمر مشانی سیمه د افغان کډوالو مشر قدالی خان زدران د شروع په ورځ مشال ریډیو ته وویل نه خو په ملک کې د امنیت وضع دومره ښه ده او نه پکې د کار روزګار موقع شته. پاکستان حکومت د کډوالو د استونزې په نظر کې وساتي او پاتې کېدو موده د ورله تر هغه وخت وغځوي تر څو چې په افغانستان کې امن نوي راغلي. ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال 4 لک پورې رجسٹرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمیر یې په خیبر پختونخوا کې میشت دی. د یاد ادارې په پاکستان کې ویان قیصر خان افریدی د جون په 4 مشال ریډیو ته وویل د رجسٹرډ افغان کډوالو د اسارېدو موده غځولو لړ کې د پاکستان حکومت سره خبرې روانې دي او هیله ده چې وفاقي کابینه به د 13 جون نه وړاندې فیصله وکړي. بلخوا د پاکستان سفران وزارت وایي د جون په 13مه د وفاقي کابینې غونډې ته کډوالو د پاتې کېدو موده غځولو لپاره سمري وړاندې کړې ده او دې لړ کې حتمي فیصله به کابینه کوي. د سفران وفاقي پارلماني سیکرتر اقبال افریدی دا خوونه ویل چې حکومت یې د کډوالو د اسارېدو موده د نور څومره وخت لپاره غځوي خو نوموړی وایي په زور به یو کډوال هم له ملک اونه باسي.
وفاقي کابینه ټول پهلو به ګوري چې آیا دلته د دې پاتې کېدو جواز شته یا هلته په افغانستان کې حالات سم دي یا دلته چې کوم ضرورتونه دي پوره کېږي. په دې حوالې سره چې کوم د سفران منسټر دی هغوی به ریکمنډیشن دی چې کیبینټ به په دې باندې تفصیلي بحثیت دي نو هغې نه پس به دې فیصله راځي چې آیا دوی له نور ایکسټینشن ورکول دي که دا خپل وطن ته دي یا دوی ته ایکسټینشن لږ پکار دی.
د 4 لک رجسٹرډ افغان کډوالو نه علاوه په 2018 او 2013 کلونو کې د شناختی کارډونو جوړولو قامی ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره شاوخوا 9 لک پورې نور کډوال رجسٹرډ کړل. د ترڅنګ د سفران وزارت وایي 15 لک نه زیات کډوال په غیر قانوني توګه هم په پاکستان کې میشت دي.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو د مشال رډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه به سم دم روي تاسو کول شي پر همدې سپو د ډیوا رډیو خبرونه ووري. ز هارون بچا ګل ایاز او زمونږ تخنیکی همکار اکرام مسکنیار د مشال رډیو ل سټوډیو اوس لتا سوي چې تاسو غواړو د خدای په امان.